غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي، او د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونه نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سو چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا محمد عمر په پاکستان کې په مرموز ډول وژل مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند آصف صدیقی بیگا مشال ریډیو ته وویل
ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی، او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. دا خبره د افغانستان حکومت لخوا له وسله والو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. حاجي دین محمد د دې خبرو اترو د ایجنډا په اړه وویل
په
دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده.
خو د طالبانو لخوا نن مشال ریډیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې لیکل سوي چې دوی واک خپل سیاسي دفتر ته ورکړی دی او هغه په دې خبرو اترو نه دی خبر. د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رایو لړۍ اچولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازیګر تر 15 بجو به دوام لري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنې له دې کبله ترسره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر شپږ اتیا ته رسیدلی دی. دا خبره د افتونو د انتظام ادارې احمد کمال نن مشال رادیو ته وکړه. د ویل تر اوسه تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي دي چې شمیر یې 43 دی. د دې په وینا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19، په پنجاب کې 12، په بلوچستان کې 8، او په ګلګت بلتستان کې 15 تنه وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو د انتظام اداره وایي چې تر ټولو زیاته د چترال ضلع اغیزمنه شوې ده، چیرې چې تر 2.5 لک زیات خلک ځپل شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوک ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقونو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي.
لهغه وخت چې په کراچي کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې، نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زهرا یوسف پر حکومت او امنیتي ادارو ژغ وکړ چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د کراچي پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بے ګناه خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه او یا غیر شفاف دي. سپینه ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقعه لري. ریوټرز خبري اجانس لیکي چې د سپینه ماڼۍ یو ویاند اریک شولتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبان کولای سي د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي. د ویل د افغانستان د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه رپورټونه د اعتبار وړ دی، خو نوموړي په دې اړه څور نور څه ونه ویل. امریکا د ملا عمر په لټه کې وه او د هغه د نیولو لپاره یې $10 میلیونه جایزه هم اعلان کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وای له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونیسي. ایشن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. ایشن کارټر ویلي چې کچیر ایران زور زیاتی وکړ، نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ورواستو. اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بي.
نن د پیخور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایی ډالر په $2.02 اغستل کیږي او په $2.95 خرڅول کیږي. یو پاوند په $8.50 او 50 پیسې او په $1.60 یو یورو په $2.25 او په $2.50. د متحده عرب امارات درهم په $0.95 او په $0.25. د سعودي عرب ریال په $0.50 او په $0.55. یو افغانی په $1.65 او په $1.85. او 2.75 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.78 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پیخور په یو نیم ځای کې به باران وي او د کویټي او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیخور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 25 او کویټه کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر هغه خبرونه په رسمي توګه تایید کړل چې پرون د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه خبره شول. په پیښور کې د سیمیزو چارو یو پوه وایي د ملا عمر د مړینې خبر افغان طالبان له یو مشکل حالت سره مخامخ کړل. نن د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنو پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې له شفافیته کار نه اخیستل کیږي.
انکاؤنٹر کلنگ بہت بڑھ رہی ہیں کراچی میں، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
او د کورم ایجنسی د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان وایي کلونه وشول چې حکومت تنخواګانې نه دي ورکړي.
امیدونه ختم شو، نن کولاویږي سبا کولاویږي او په خپل کور کې دروغ ته جوړ شو، خپل بچیان مو یقین نه کوي د بابا جان تنخوا به کله کولاویږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د افغانستان جمهوری ریاست پرون چار شنبه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زئی پر رپورٹ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مننه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پانی په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په ورختون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرګ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسی جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د موندلو لپاره یې لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالان ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موجوده مولا عمر د مړینې پر پټونو خبر یو خو د پټونو د جزئیاتو په اړه د تفسیر پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا پټونه د اعتبار وړ دي او د مولا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا ان بی سی ټلویزیون د ځینی سرچینو په حواله وایي چې مولا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس د سوجو او د زړه ناروغي هم درلوده.
فرشته جلال زیبا په داسې حال کې چې افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړې. تر دې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پیل شو خبرو اترو د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو هم دراس پر پاکستانی او افغان طالبانو د ملا عمر د مړینې د اغیزو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. په پیښور کې زموږ خبریال زبی شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له پوهانو سره غږېدلی دی او دا رپورټ یې موږ ته رالیږلی.
افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبه ورځ نو وخت تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کیږي چې دغه د ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه بعد افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپل منځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغېز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ته خید طالبان خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
دا هر یو مشر یو ډېر خپل مقام یو نو که پرس کا دې تحریک د منځ لاله نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی حق نقصان وي او دا غونډول د خلکو په هغه شاملول او بیا هغه د مشر ټاکل دا به ډېر لوی ګران کار کوي. د دې داخلي اختلافات په یو سره ډېر زیات وي که پرس کا کی په ځواب باندې کېنی او دې په یو کټه نه ته پک نشي دا یو خرچا ځای چې کېدی شي په دې مسکه
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل شوزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنۍ یا له منځه یوسي وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغېز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغه کې به هیڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او دغه بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې په موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو نو دا به زموږ هم سروای ولي او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سروای ولي او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به ثبوتاج کړي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینې مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
مختلف گروپوں نے دیا مختلف کی طرف سے پاکستان کی مری کی نوائی کہ ہم آج کل دو کسان ناس کی نوائی طالبان ایلا زمین میں نگان نہیں تو مادا خیال نیچے خبر پر افلق راک شی طالبان خلق بھائی مسائل مکیل تو آئے خبر بہ اثر نہیں ذکر چاہے خبر با مختلف زینا دا خلق دا ملینا بیا فض ما پر خلق بانے دا خبر ایسا سر نہیں
په ان حال کې عقیل یوسفزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینه بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنی کړي.
ملا عمر صاحب د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې د هغې بلا شرکت غیر یو مشر و په یو طرف ته تحریک طالبان او پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د څه نه څه حده پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته عدت کول لګېدل.
که څه هم ملا محمد عمر په وروستیو کلونو کې د خپلو نږدې کسانو له سترګو پناو خو د اخترونو په سیر مناسباتو کې بعد نوموړي پیغام د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپرېده. دا یادونه ورده چې اسلام آباد ته نږدې په امریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب په وروستي اخترس پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې عالی شورا غړي حاجي دین محمد د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې په ورځ په پاکستان کې وشي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود ووسي. تفصیل له کابل اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې شورا غړی حاجي دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. خاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
پټوله کې زمونږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده، د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل ترڅو د ستونزو لارې ولټوو. دا به زمونږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلی دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقاني شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسلوال طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې زیږدیزې میاشتې په 1 د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلي او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند د منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ رادیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یو لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
اگر طالبان راستي هم
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. یو دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یو لویه لسته راوړنه وي، او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
لکه بل اعظم خبریال اجمل تورمان او د پاکستان ډان ورسپانا د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو د جمعې پر ورځ د پاکستان په مری ښارګوټي کې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا امکان څرګند کړو چې ښایي دغه مذاکرات په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
ډان ورسپانه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لوی بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډانت ویلی اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیات کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبري اترې شوي وي. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نو معلوم او د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړیو چې شاید د دوم پړاو خبري په چین کې وسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا نن د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. دا چې د ټاکنې په کومو سیمو کې کیږي او د امنیت لپاره حکومت کوم ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، له پیښوره پرې د مشال ریډیو خبریال بشیر احمد جان معلومات راکوي.
نن سهار 9 بجو نه د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په 315 پولینګ سټېشنو باندې پارټینګ امنیت کې د وټونو اچولو عمل روان دی او د الیکشن کمیشن وین سویل خان وینا تر مخه په هر پولینګ سټېشن باندې پوز پولیس او اف سی اهلکار هم د څه قسمه بد پیښې مخنیوي لپاره او د وټونو عمل کې خنډ نه اچولو لپاره پځای کړی شوی دی. بلخو د پولینګ سټېشنو دننه د وټرانو نه بغیر هیڅ چاته هم د ورتلو اجازه نشته دی او په دغه پولینګ سټېشنو باندې څومره هم چې امیدواران دي یا د هغې ملګري او دغه رنګ خبریالیان یا د میډیا کسان هم دغه پولینګ سټېشنو ته دننه نه پرېږدي. د الیکشن کمیشن وایان سویل خان وایي چې دغه ټولې پولینګ سټېشنې حساسې پولینګ سټېشنې دي او په غټه شمېره کې په دغه باندې امنیتي اهلکار پځای کړی شوي دي. د پام وړ ده چې په 13 مئی خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو کې د دغه 315 پولینګ سټېشنو ریټرنینګ افسرانو رپورټونه ورکړو چې په دغه پولینګ سټېشنو باندې د وټونو عمل ودرول شو، جنگ جګړې او درغلې او بد انتظامي پکې هم شوې وه. نو د دغه رپورټ په بنیاد باندې الیکشن کمیشن بیا انتخابات اعلان کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه کې
زو شو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غک کړي چې په کراچۍ کې د نامنایو پر ضد د عملیاتو پر مهال شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوک کسانو وژنو او د خلکو ورکولو لکارونو دی ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو او په دې اکله د بشري حقوقو کمیشن څرګندونو په اړه د پامیر ساحل رپورټ اور.
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر لمشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوک وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخت چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 200 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
پر کراچی کے خبریال اور شنون کے علی رقم لو زہری یوسف سره هم نظر دے وای په کراچی کې کده وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي په کې شفافیت نوي
باقي کې ایکسترا جوډیشل کیلینګ ډیر زیات دي. دایو مطلب دا چې د سی ٹی پی په نوم چې کوم خلک غري باقي کې عام خلک ډیر زیات کوي پرې پکې او کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد ٹی ٹی پی یو ملیټنٹ او هغه چې د افغانستان ته تښتیدلې وي او هغه فیملی 10 کسان هم تو رونه وري رونه هغه چې وت کړی تقریبا 12 15 ورځې په ډیټینشن په شفافیت کې بالکل نشته. هغه د ان کې هم پاخله دي او هغه
د بشری حقوقو کمیسیون مشر زهری یوسف د خلکو نیول او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلک نیول کیږي بیا داوی کورانو ته معلومات نه ورکول کیږي او تر ډیر ځنډ وروسته په رسمي ډول تورن کیږي. کاغوی کله خوشی هم کړل چینو ورته دا نه ویل کیږي چې امنیتی ادارو ولی نیولې ول او ولی خوشی کړل.
زهری یوسف ویل د ورکو کړل شوی وی او نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له سوالو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بیګناه خلک په پولیسو مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه جوړلېږي یا وژل کیږي. د زیات کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان جوړل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2100 پنځل لزر 300 شپېته پنځل لزر 500 شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د کورم ایجنسی د سرکاري سکولونو استادانو یوې نمائنده ډلې پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د غوي و اتش پیتو استادانو ملګرو ته لتیرو دونی مقالو راهسې تنخواګانې نه دی ورکړي. د استادانو خبرداري ورکړي چې تنخواګانې ورته ورنکړل شوې نو هم په پیښور کې به د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړي. له پیښورا ځلان یوسف زی رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کورم ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال ریډیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې دوه نیم کال وړاندې اتش پیته نوي استادان برتی شوي وو چې دولس پکې زنانه استادان دي خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، کوم چرج مو خسته دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل سمو کړه دغه مو سره شته، څه کومې ډیپټۍ مو کړې دي دوه نیم کاله ډیپټۍ والا ثبتونه مو سره ټول شته. تم کوم تنخواونه د یبان کړي ریلیزینګ آرډر
فاروق محمد وای چې اول د پرائمری سکول استاد وو خو دوه نیم کال وړاندې های سکول ته ترقی وشوه او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې او دا چې د کور د خرچې لپاره په دې موده کې 3 لاکھ روپے پور کړی دی.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دور زړی لګته چې راځي په تاریخ کې داسې دا واقعا راغلی دا او نه اوس پورې چې چاته وایي غم یو افسوس کوي او الریډي پول یو ځکه خپل ډیسیبل کس یې مانو نه داسې مزدوري دی اړین نشو کوي چې بل څه تنخواه منخوا دی اړین خلو بزې ته انتظار دی کوي خو امیدونه ختم شو نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو خپل بچان مو یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولایي.
نمینځنه کورمې بادامي سیمه یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضری نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول حکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ټول ایبسنٹ دی اپر کرم والا ویکینسی ور کے خالی دی دا قسم حکم دی بحال کی گنا او د دې تنخواه نه ریلیز کی گنا او باقی حکم دی نو اشتہار کی گنا نو ته اوس اندازه ولا غوږ مونږ تعلیمي ادارو څه حالت وی.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورم ایجنسی ایجوکیشن آفیسر سردار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د دو په کورم ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي.
ټایم کومه یو یو ته پته یې چې راځي ویلي بند کړی دی کنه
چکم گراؤنڈ کڑی کرائیٹیریا وہ تو معلوم ہوئی چہرا 100% ٹول میرٹ ٹریک کرے دے ابزرو کرے دے کوما کرائیٹیریا دا کنا نو من کو متے جنا اپائنٹمنٹ کرے دی وہ نو مجھے دے تنخواہ بند کرے دی اگر بون اج کی فریاد کی
د کورمی جنسی دی استادانو د نه پرواز د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې فاټا سیکریټ مخته احتجاجي مظاهره کړې و او وای چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکریټ مخته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، لس نیمې بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه لن خبرونه اورو.
افغان حکومت هم دا ادعا کړی چې طالبان مشر ملا عمر مړ شوی دی. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبان ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دوم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره شي. دا خبرې د افغان حکومت لخوا له وسله والو طالبان سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي الدین محمد د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا په 1500 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. د پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رای چول لړۍ پیل شوې ده چې د ماځیګر تر 5 بجو پورې به دوام ولري. په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شو شمیر 6 ته رسیدلی دی. د خبر د آفتونو انتظام ادارې احمد کمال نن مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو لپاره راځي له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف ویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقه لري. رویټرز خبري ایجنسې کې چې د سپینه ماڼۍ یو ویاند اریک شولتنز د چارشمې پر ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبریالان ټول طالبان کولای شي چې سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هیواد بې‌ثباتي جاري وساتي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره شوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د فوج د استعمال مخه ونیسي. اشټن کارټر دا څرګندونې د سې‌شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې د وینا کې کړې دي. د پاکستان او سریلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړۍ 20 لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم مازدیګر 6:30 د سریلنکا د کولمبو په میدان کې پیل شي.
د 12:30 لن خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دغه سې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمیان لری کولی شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګي او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړي افغان ولست آرام او سکون سا اخستی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل ته د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولی دی، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رایوزی شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتي مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګر په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. ترهګر که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبری ایجنس د هند او بنگلادیش پر پوله د شخړو د واری په مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوی یوې لوازنامې او نیویورک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنه خبري کړې دي چې مهم ټکی یې له انیسه اجمل اورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي چې هند او بنگلاديش په پوله اغ زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړي چې له تیرو اتو شپېتو کالونو راهیسې د پولیس خړې له وجې د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي او د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه تیره میاشت د پولې معاهدې ته حتمي شکل ورکړی وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقے با بنگلہ دیش تا او یو پنسوس محصورہ علاقے با ہند تورکول کی گی. دا پا پولا آغا سیمی دی چی دا دوارو حوادونو پری لانجا با. خبری ایجنس لیکي چې هند به شاوخوا لس زره ایکړ ځمکه یعنی څلوېښت کیلومتره سیمه بنګلادیش ته حواله کوي. مقاله لیکي چې د هند په کوچ بهر ضلع کې په محصور علاقو کې او د بنګلادیش په رنگپور ډیویژن کې اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شوی چې د کوم هیواد وګړتوب خوښوي. ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي چې په دغه محصور علاقو کې اوسیدونکو له کلونو راهیسې بغیر له ریاسته ژوند کو او دواړه هیوادونو ورته شهریت هم نه ورکوه. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو دغې جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغې ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه کوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی خار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړ بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو پریواکته.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون چهارشنبه په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل د سوریې یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک سمبول دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون ویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. فرشتہ جلالزئی په دې اړه جزئیات لري.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون ویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility
Ban Ki-moon wai pa Suriya ki darwan khunadi bohran hal da de hiwad da tolo khaw pa zangri dawal da walas mashar bashar la sat asasi masuliyat dai narewal aw da simi hiwaduna ham da or da lambo da salawalo la para der kar kawalai shi د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میسټورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریې خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریې خلک را بولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او د دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د میسټورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د میسټورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون ویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سین صوبه کې په دې وروستیو کې د راجا داهر په نوم د یو سیاسي مبارز د تختونی او بیا د وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. بلکې د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر ځواکونو پولیسو لاس درلود. یاد سازمان د پاکستان حکومت غوښتي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایي وکړي. تفصیل ملیحه امیرزاده اور.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. دغه د مرګ پخلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 15مه نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبدار، خپلواک، مؤثر او شفاف پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمہوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایي وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د غپلار د ناقانونه ګرځول شوی کمپرسته پاټې جی ای سند متحده محاصره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو د خلی وای چې راجا داهر پولیسو او رینجرز واکونو د روان کال د جون پر 4مه په بچل بیمبرو کلی کې لخپل کوره په یو چاپه کې تختولیو. د عیني شاهدینو په خبره دغه ځواکونو دغه د کور ګیر چاپېره محاصره کړې وه، وهلې ټکولی وه، په زور یې له ځان سره بیولیو. دغه د درک په حقله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. دغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجرز ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړې یوه میاشت وروسته د جولای په 15مه نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نږدې ترلاسه شو. پولیسو د نادره لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځای میډیا په خبره د پوسټ مارټن د رپورت سره سم راجا داهر په تندي وشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او نورو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقوقو د نړیوال موایدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپل خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړی تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچره د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش وکړي او ذمہوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمہوارو سرغړونه وي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو، د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان وایي حکومت د ملیشو جوړولو پالیسی نه لري. سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هر هغه څوک چې غواړي وسله واخلي له افغان ملي ځواکونو سره د یو ځای شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر پوهان د حکومت د اقدام ستایي او وایي چې شخصي ملیشي په افغانستان کې ښه شالید نه لري. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان اورو.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمیر پخواني جهادي قوماندانان او چارواکي له مخالفینو سره د مبارزې په نوم په خپلو پلویانو وسلې ویشي، خو جمهوري ریاست وایي چې ملیشه جوړولو ته اجازه نه ورکوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د ملیشو جوړولو پالیسی نه لري.
پالیسی حکومت افغانستان پالیسی ملیشه سازی نیست. ما باید
افغان حکومت د ملیشو جوړولو پالیسی نه لري. موږ ورسره مخالف یو. هر څوک او هر ډله چې غواړي وسله واخلي نو له ملي اردو، ملي پولیسو او افغان ځواکونو سره دی یو ځای شي. هغه پاکه دنده چې له هیواد څخه دفاع ده له افغان ځواکونو سره په دې برخه کې همکاري او کار وکړي.
افغانستان کار کنه.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ځینو پخوانیو قوماندانانو او یو شمیر حکومتي کړیو هڅې پیل کړې چې په شمالي ولایتونو کې په غیر مسؤولو وسلوالو وسلې وویشي چې دې کار عام افغانان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د حکومت د اقدام ستایي او ټینګار کوي چې ملیشه جوړول او غیر مسؤولو ته د وسلو توزیع یو خطرناک کار دی. د امنیتی چارو کارپو جاوید کوهستانی ازادی راډیو ته ویل په لنډ محل کې یاد وسلوال د حکومت په ګټه خو په اوږد محل کې حکومت ته په یو ستر سرخوږی بدلیږي.
په اوس محل کې ملیشا تر یوه حده ګټوره تمامیږي خو په اوږد محل کې دا کار د افغانستان په زیان تمامیږي. افغانان هیڅکله له ملیشو جوړولو څخه مثبتې او ښې خاطرې نه لري.
د سیاسي چارو کارپوهان غیر مسؤولو کسانو ته د وسلو او مهماتو ورکړه او ملیشا جوړول یوه ناکامه تجربه بولي او وایي چې په افغانستان کې دې ته ورته تجربه په اتیمې لسیزه کې هم تکرار شوی چې بالاخره د وخت د حکیم نجیب الله حکومت پکې انسکور شو. کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي باید افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې ملیشو جوړولو ته هیڅ اړتیا پیښه نشي. دوی وای که حکومت غواړي له غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلوالو په ضد په جګړه کې استفاده وکړي باید غیر مسؤول وسلوال په دولتي چوکاټ کې داسې منظم کړای شي چې حکومت وفادار او د بیرته منحل کولو صلاحیت هم د حکومت په لاس کې وي نه د سیمه ایزو زورواکو په لاس کې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان د کورونا او چارو وزارت لخوا د ننګرهار د کامې او کوټ ولسوالیو لپاره سیمه ایز پولیس په رسمي توګه منظور کړل شو. دغه ولایت امنیتي چارواکي ولسونه وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ګمارنه به د یادې سیمې له امنیت ټینګولو سره مرسته وکړي. له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار کامې او کوټ ولسوالۍ لپاره د سیمه ایزو پولیسو د منظورۍ پرانیستونکي غونډه د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ننګرهار پر اداري او امنیتي چارواکو سربیره پکې د ولایتي شورا استازو او د یادو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په یادو ولسوالیو کې د سیمه ایزو پولیسو د منظورۍ په اړه رسنیو ته وویل سیمه ایزو پولیسو د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبولی دی.
د کامې او کوټ ولسوالیو لپاره هغه تشکیل چې د محلي پولیسو لپاره منظور شوی و نن رسما افتتاح کوي. ټول 150 نفره دي چې 100 نفره د کامې او 50 نفره د کوټ ولسوالۍ لپاره دي. د کوټ ولسوالۍ لپاره دغه 50 نفره چې د مکمل تجهیزاتو وسلي وسایل ورتسلیم شوي دي په خپلو مناسبو ځایونو کې ځای په ځای دي. د ملي پولیس سره څنګ په څنګ دنده ترسره کوي چې د امنیت په شوالي کې ډیره ګټه ترسره کړې ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول د یادو ولسوالیو په قومي مشرانو غږ وکړ چې داسې ځوانان سیمه ایزو پولیسو ته ور وپیژني چې د خپل ولس خدمت په ښه شان سره ترسره کړي.
خوشبختانه چې د کامې خلک هم دې ته حاضر دي چې خپل خپل ځوانان د غلیپو ته واسطي او د کوټ خلک هم حاضر دي. نو د دواړو ولسو نه به هیله غوښتنه دا ده چې دوی د دې په دغه جذب کې یا د دوی په انتخاب کې ډېر دقیق فکر وکړي. دا پولیس هغه وخت کې بې نتیجې کېږي یا تنه ولس ناراضه کېږي. دغه پولیس یا سیاسي شي او یا شخصي شي.
د یادو ولسوالیو قومي مشران د امنیت د ټینګښت لپاره وسنۍ تشکیل ناکافي ګڼي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې په تشکیلاتو کې د ورته زیاتوالی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
رحمان الله دلاغه کامې ولسوالۍ د محلي شورا رئیس. او دغه فلحال چې اوس موږ ته محلي پولیس راکړ شوي مخکې 200 دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ مخکینی تشکیل چې 200 کسان چې ځکه پراخه ولسوالۍ د پرنپوسه ضرورت یې دغه دی چې باید تجهیزات زمونږ لاسته راشي.
نوم محمد حسن ننګرهار د ولایت د کوټ ولسوالۍ زمنګ اوسم دا غوښتنه ده د دې چارواکو نه چې موږ له یو نیم سل محالین پولیس نورم راکی او دغه محلي پولیس تي چې په خپل ملک او په خپل کلی کې امنیت ان شاء الله راوړی شي.
د یادولو ده چې د کوټ او کامې په ګډون د ننګرهار په ولس ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس په دنده ګمارل شوی چې د چارواکو په وینا د امنیت پر اوستو کې مثبت ثابت شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال راډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د سینټ یوې قائمه کمیټې د هغه هیواد له حکومت او هم له الیکشن کمیشن څخه غوښتي چې په بهرنیو هیوادونو کې میشتو پاکستاني وګړو ته د خپل ملک په عام انتخاباتو کې د رایې کارولو حق لپاره زر تر زره انتظامات وکړي. د کمیټې همداراز ویلي د اړتیا په صورت کې د پاکستان قومي اسمبلی کولی شي په دغه اړه نوې قانون جوړ کړي. تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر ناورو.
د نهې په ماخام په اسلام آباد کې د چیرمن سینیټر باز محمد په مشرۍ کې د سمندر پار پاکستانیانو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی شو چې پکې له وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن غوښتنه وکړی شوه چې په بهر ملکونو کې میشت له 30 لک نه زیات پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړي چې دارنګ جمهوری عمل سرته ورسوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر حافظ حمدالله اووی چې دوی غواړي راتلونکي انتخاباتو کې په بهر ملکونو کې میشت ټول پاکستانیان برخه واخلي او خپل رائے وکاروي، ځکه چې په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان په بهر ملکونو کې استوګن دي. نو باید چې الیکشن کمیشن دې مسلې د حل لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه
سینټ له دغه قائمه کمیټې چې اوسیز پاکستانیانو په باره کې ده کوم قرارداد پاسو دي چې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکول شي چې د ملک د بندې په مختلفو ملکونو کې دي. او د پارلمنټ چې کومه کمیټې جوړه ده انتخابي اصلاحات، هغه کمیټې باید پر دې باندې غور وکړي چې د پاکستان نه د بندې کوم پاکستانیان دي، پرته د ووټ حق ورکول د هغه طریقه اثار به شي. الیکشن کمیشن هم باید پر دې باندې خپل سفارشات لمنځه او پارلماني کمیټې ته وښيي چې بیا د هغه مطابق که په آئین کې ترمیم ضرورت و هر اصلاح چې وه هغه به بیا تمامې پاچاهانې د پارلمنټ په ذریعه باندې کوي.
کله چې مشال ریډیو د سینټ د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل، نو هغه وویل چې د دې لپاره به لومړی په سینټ او قومي اسمبلی کې قانون سازی کیږي، نو بیا به الیکشن کمیشن خپل انتظامات کوي. خورشید علم وی
الیکشن کمیشن دې ته تیار دی چې زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مخور کړي چې په آئنده الیکشن کې ووټ ورته ولې شي. مسله پکې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابي قوانین دي هغه کې د اوورسیز پاکستانی د لپاره سو پرویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ورته، یعنی کې بیلټ پوسټل بیلټ پیپر برا غواړي، آنلاین بک غواړي، یا به پاغ ایم بی سی کې سو پولینګ سټیشن قائمول غواړي، چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دی ته ټول د پاره قانون سازی ضروری ده او دا خبره الیکشن کمیشن واضح کړی ده.
د ذکر دا سپریم کورټ هم په دې معاملې اکشن اغسته او الیکشن کمیشن او وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې که په سفارت خانو کې وي او که د ډاک په ذریعہ خوراتن کې انتخاباتو کې دي دغه خلکو ووټ اچول باور کړی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان وترې کوم، بس ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلوم.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته، مشمانو ما دې په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو لپاره د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي د خیبر جنسی په یو شمېر سیمو کې یې پر سلګونه اکړه ځمکه د بوټو لګولو لړۍ پیل کړې. د دې چارواکو په خبره دغه کار به د سیمې په چاپیریال ښه اغېزه وکړي او دا چې ګټه به د سیمې ولس ته ورسیږي. د سیمې خلکو هم د نویو بوټو لګولو د حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د کلیوالو پرمختیایي تنظیمونو په مرسته د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې په سلګونه اکړه ځمکه باندې بوټي لګوي چې دا لوی ځنګلونه شي او خلک ترې بیا ګټې پورته کړي. په دې حکله د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې افیسر اعجاز مشال ریډیو ته وایي
په ټول خیبر ایجنسۍ کې بغیر د باړې نه مونږ تقریبا 100 لک بوټي لګولي دیجی. پلنڈی کوتل کے پاس جمال علاقہ بانے منگ 200 پا آویا اکڑا بانے کار کڑے دیں تقریباً 100 لک بوٹی التا لگی دری دی. پس خاخیل کی منگ آس تقریباً 90 لک بوٹی لگو لی دی. دین علاوہ پسور کمر کے پا جمروت کے منگ سے 55 لک بوٹی لگو لی دی. اوس په پشکل سیزن کې کم چې اگست کې زموږ سٹارټ کیږي نو هغه کې هم تقریبا 1500-2000 اکر مونږ نور کار کوو.
دا چې دوی په دې سیمه کې کوم کوم بوټي لګوي او دې به خلکو ته څه ګټه ورسي په دې حقله د ځنګلاتو محکمې افسر اعجاز زیاته کړه.
دې کې مونږ زیات تر د آسترالین کې کړ دې او وسره دا چی لاچی بوټي د خلکو ډیماند زیات ته مونږ سره او دین علاوه په لوسي بوټي دې درو کالو کې دا هغه خلکو چوکیداری برتی شي مونږه تقریبا هغه له 2000 روپے میاش داسی ورکو نو دا هغه د پاره یو روزګار جوړ شي بلدا چې یو ماحول وسره جوړیږي ماحول داسې جوړ شي چې یو ځکه یو ځنګل آباد شي جوړ شي نو هلته بیا قسمه قسم مارغان راځي ګډو بیزو د پاره د کې د واخره راشي را لوی شي پکې او زمیدار ته پکې خشاک میلو شي.
د خیبر جنس یو سیدونکو شازیب خان د دغه بوټو لګول په حق لوي
بوټي ماحول د پاره ډېر ښه سیز ده تازه اکسیجن میلوږي خشاک مشاک نور اوس دا چکم تازه ترين اغا و شو یو اقدام پورته شو چکم په شاګه کې ولې گیدا بازار زخه خیر کو ولګیدا او زمون په علاقہ کې سه جماله کې ولګیدا نو ان شاء الله تعالی چې د سر په خلکو کې شعور پیدا شي خلکو په بوټو سرمینه پیدا شي.
د کبیلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکو ویل چې دغه د بوټو لګولو پروژه به نور کبیلی سیمو ته هم غزوی. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخه.
اوریدونکو پرون د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په پریس کلب کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا جوړ شوی یو غونډه کې د کبالی سیمو ځوانانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو برابرولو پر ارزښت خبرې وشوه. د غونډې ګډونوالو چې د سیمې یو د پام وړ شمیر مشرانو طالب علمان پکې شامل وویل چې ځوانانو ته باید د ټوپکو مرمیو پر ځای قلم او کتاب په لاسو کې ورکړل شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یو غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر د وړ او بټنو قبایلانو مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم په چار دی. د غونډې په ورستون کښې مشال ریډیو د غونډې او موضوع په باره کښې ځنې قبایلیان وژغول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینه لرو کلاشنکوف ګولۍ مو په چار نه دي.
نن چې کوم پروګرام شوی دخته موږ ډېر په درنه نظر کسي او دا خو د موږ ډېر زوړ روایت دی که نه چې موږ امن غوړي نه کې تخریب ګولۍ نه غوړي بلکې موږ کتوبه غوړي کلام غوړي شعور غوړي دا د کلام ضرورت نه کې دی.
ملک ممتاز په دغه رنگ وژغېده.
قلم خوښوي ګولۍ چیرې نه خوښوي ګولۍ کښې نه خیر شته نه ګټه شته او ټول قبایل ته مې داسې خوښه چې د قلم نه پیدا وکړی د کتوب نه پیدا وکړی تاسو بیا منزل ته راست.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه هغې د کتاب قلم امنیت جواد کړه.
نن چې کومه خبره وشوه د قلم او د ګولۍ یا د ټوپک په دوی باندې په دا شی د ټولو قبایل اول نه هم دغه سوچ وه ټوپک موږ د خپل ځون د حفاظت دپاره د پاکستان د حفاظت دپاره ځون سره سوکړی خو دا نه بعد موږ نن چې کوم هغه قبایل څوره هدي زودا ویا چې غونډ قبایل نن په دغه شي باندې متفق دي چې موږ قلم غوړي تعلیم غوړي شفاف غوړي.
ګومل یونیورسټي کښې د قطبي وزیرستان د طالب علمانو مشر شیر الله وزیر وویل
میر ایو ته سپیشلی دا ډیمانډ دی چې میر د پرده کالجین په علاقه شغا کو سکالرشپ نه میشته روکو یونیورسټي شه جیم ټیم کا سون دی او در سره امتیازی سلوک نه شي ډیر په مشکله باندې میر یونیورسټي ته قبایل کا سون رسیدي میر قبایلی ځوانون د شتګر نه میر کلام غوډي لحاظ میر د کلام او که تو ګرو کو
په غونډه کې موجود یو بل مشر په دغه رنگ و ژغېده.
وزیرستاني ځوانونو د پرده کتابو د ګولې په میاں څه فرق دا او شور فاونډیشن میر ډیر مشکوري چې دا د وکا او د دغه د پرا امیر دا غا اخیری اخیری پر هم دا خبره دو امیر خپل قانون ته ځکیم دا کتاب او کلام غوړي په کو کلام شروع کوم ځکیم دا امیر نو ورته غوړي نم تیر ورته غوښتای دا
دغه کبلیانو حکومتي او غیر حکومتي ادارو د وکمنو نه غشتنه وکړه چپدگی رنگ غونډه دی انډیا سه هم په لپسې جری وساتی چې حکومت او قبالیون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتاړي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودرت وی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز